سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې 2 بجو شي. تاسو آزادۍ رادیو ته غواګی است. اوس هم پام کړئ خبرونه ده. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادښت د سلباغې درويشتمه د کندز ښار په مرکز کې د کابل بانک څنګه بهر د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د فرانس پرس خبري ژانس د دشتې ویلمی په حواله چې د سلباغې په سلریشتمه د دې ډلې په ماکه ټلګرام چینل کې خبره شوې و، راپور ورکړ چې سرمرګ برید طالبانو یو شمېر حکومتي کاروندان بنخ کړل چې د کابل بانک څنګه بهر د خپل ماشینو ترلاسه کولو لپاره راکړل شي و. په کندز کې د طالبانو د امنیت قمندان ایوان جمعدین خاکسار پرون ویل چې په کندز ښار کې په یوه سرمرګ برید کې 15 کسان چې ملکي وګړي او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوی دي. هغه دا هم ویل چې په دې پیښه کې ونور کسان ټپیان شوی دي. خو د طالبانو د سرچینو چې د موضوع د اساسات له امله نه غوښتل نمونه واخیستل شي. لاسادې رادیو سره په خبرو کې د پیښې د مړو شمیر د 311 ترمنځ وباله. د بریټ وروسته یوه ورځ له هغې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د دایشت خراسان ولایت څنګه له خوا د رامنځته شوي ګواښونو په اړه د بحث لپاره یو غونډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرستیالې دروتی شي د دوشنبې په ورځ په یوه جوړه شوې غونډه کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دایشت ډلې د خراسان څنګه له خوا د جنګیالو د استخدام په اړه اندېښمن دي. پر افغانستان د طالبانو له حکومنې وروسته دایشت ډلې د لندې یوشتمې د نیټې برید په ګډون چې د طالبانو د کډوالو راستنېدونکو چار سرپرست وزیر خلیل الرحمن اقانی پکې وژل شو د ګډو مرګونو بریدونو پر منلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوال جرمونو لپاره د حل لاره ده. ښاغلی بنټ پرون سه شنبه د سلباغې درويشتمه په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوال جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه د محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینه ماڼۍ د فبروري په 6 اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمونو پر نړیواله محکمې د بندیزونو لګولو اجرایي فرمان صادر کړی دی. دې اقدام دلیل د سپین مړی له خوا د محکمې پاړه به بنسټه تحقیق او چې متحده ایالات او اسرائیل په نخښ کړل. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال جنایي محکمې لوی څارنوال کریم خان د روان کال د جنوري په 23 اعلان وکړ چې هغه د طالبانو د مشر ملا عبدالله خوانزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم اقانی د نیولو همر غوښتنه وکړه. له دې اعلان وروسته ملا عبدالله خوانزاده پیوینا کې هغه ته منسوب چې ځینی برخې د ځینو کورنوي افغان رسنۍ لخوا خبرې شوې، ظاهرا د نړیوال جنایي محکمې د غوښتنې په ځواب کې پر طالبانو غږ وکړ چې د نړۍ د ودون پر وړاندې مقاومت وکړي. خو د نړیوال جنایي محکمې د اقدام د بشري حقوقو د ګڼ شمېر فعالانو لخوا ملاتړ شو. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیت وایي د غزې د تړانګي او د لویدیځ غاړې له سیمو څخه د فلسطینانو بي ځای کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه دي. د فرانس پرس خبري ایجنس خبر لمخې خغلی ابو الغیت نن د سلواغې څلورشتمه په دوبۍ کې د عربي لیک ټولنې د غړو ودونو په سرمشريزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه چې وایي د غزې اوسېدونکي د بل ځای ته کډه شي د پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا د عربي نړۍ لپاره له 16 کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلواغې په تلسمه په واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او اقتصادي پلاو دې په پښو ودروي. ښاغلی ټرمپ ویلي و کله چې ټول فلسطین د غزې له ټرانګې څخه ووځي او بل ځای کې ځای پر ځای شي، دغه سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د ښاغلي ټرمپ دې وړاندیز یو شمېر هېوادونو او سازمانونو نیوکې وپارولې چې له ډلې د بخښنې نړیوال سازمان مشر اګنیس کالمارت ریوټرز اشان سویلی و چې لغه دې څخه د فلسطینیانو جبري او د دوی له خوخي پرته سل جنگي جنایت بلل کیږي. او ورسته خبرم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روسي له زندان څخه د یو امریکایي خونکي مارک فوکل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینه ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې ویل چې د روسي په زندان کې له دې درې نیم کاله وروسته دغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسي د خنیت نښه وه. ښاغلی فوکل د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس او د یرغمل نیونکو د چارو لپاره د ټرمپ ادارې د ځانګړي استازي ادم بولر سره یو ځای د سه‌شنبې په ورځ نامخته د میرلند په اندروزو هوایی اډه کې له الوتکې څخه د امریکا خاورې ته ننوته. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس لخوا په خبر شوې لمې کې ویل شوي چې فوکل د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ د ځانګړي استازي استیو ویتکاف او روسیې سره د هغه د سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې خوشي شو. فوکل د 2023 کال په دوبي کې په روسیه کې د ماریجوینا د درملو د قاچاق په تور ونیول شو او په 14 کال بند محکوم شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق يار او رویا جاني د تخنیکی چارو په سمبالښت حرکت لایکو. نن د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو خزو نړیواله ورځ ده. د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو خزو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا خزو ته د علومو، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د برابري لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 33% څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې په هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ پخوانۍ 12 غړي هم ښځې وي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساينس په برخه کې د ښځو نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو راګرځولې دي. دا چې یوازې نجونې په افغانستان کې پانتونونو ښوونځیو ته نشي تللی، دا ټکنالوژي او همدارنګه هغه پرمختګونه چې په وروستیو کې په نړۍ کې رامنځته شوي د دوی برخه کې زده کړې نشي کولی، بلکې د طالبانو په حکومت کې هکرانو په وروستیو کې د 21 وزارتونو داسې مطالب هم خپاره کړي دي چې د دوی هغه ډیټا یا معلومات باید په محرمه توګه ساتل شوی وي. دغه نامعلومی هکرې ډلې وړ مورز په یو بیسار اقدام کې د طالبانو د حکومت پر ادارو سایبری برید وکړ او د 21 وزارتونو خپلواک ریاستونو اسناد د طالب لیکس په نوم یو ویب پاڼې یا یو ویب سایټ کې خپاره کړل. د بهرنیو چارو وزارت، مالی، عدلی وزارت، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو، د امر بالمعروف وزارتونو او په ورته وخت کې د سترې محکمې او د محاسباتو د عمومي ریاست هغه بنسټونه دي چې په طالب لیکس کې اسناد افشا شوي دي. په افشا شوو اسنادو کې رسمي احکام راغلي، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد هم شامل دي. په دې اسنادو کې د لزګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بېلابېلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخي سرغړونې په اړه باندې اسناد افشا شوي دي. خو د ټول څنګه امکان لري چې یو څوک د افغانستان دننه یا بهر وي دومره په پراخه کچه باندې معلومات افشا کړي؟ یعنی په عین وخت کې 21 یا 13 وزارتونو او ادارو ته لاسرسی څنګه امکان لري؟ په تخنیکی لحاظ باندې آیا دا کار د افغانستان دننه شوی که له افغانستان بهر شوی؟ د طالبانو حکومت کم چارواکی په کې لاس لري او کنه لري؟ او که چیرې افغان نجونې وکولی شي په دغې برخه کې زده کړې ونه کړي، آیا د دې امکان لام شته چې ښځې له دې برخې لرې پاتې شي او ونه شي کولی شي په آینده کې هم که دغه ډول معلومات یو څوک په خپل ټلیفون کې یا په خپل کمپیوټر کې لري او هغه ونه شي کولی ساتنه یې وکړي، څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟ نن په پروګرام کې په همدې زو خبرې کوو. ملمانه را سره شت کرا سره ملمانه د امنیتی د سایبری امنیت په برخه کې کارپو جمیل باسط، لاس تکرو راګرځول شوی محصل سریا خان او همدارنګه شبانه نوری دي. تاسو ټول قدرمن خبرونه ته ستړي مشه په خیر راغلی. باسط صاحب په لبا لتاسي وکړو، دغه معلومات چې موږ وایو هکرانو د طالبانو له وزارتونو له بیلابیلو ادارو غلا کړی او بیا په طالب لیکس کې خبره کړی دی، دغه پروسه د معلوماتو د راټولولو څنګه وي؟ داسې په دولتي کمپیوټرونو کې څه ستونزه پیښیږي یا څه داسې سافټویر په کې وي چې یو څوک کولی شي دا معلومات ترې راواخلي او بیا پټې کړي او بیرته یې خپاره کړي؟ د دې دغه تخنیکي اړخ کې راته تشریح کړئ. ډېره زیاته مننه،
آواز اوسې ټولو ته سلام. رښتیا هم دای مونږه تاسو په هواد کې یو بیسار اټیکو زمونږ په نېشنل ډیټا باندې یا په ملي ډیټا باندې او په دانا و اټیک شته له نورو چې کوم متفاوت دی. کله چې په افغانستان کې امارت حاکم شو نو یو کال نیم بعد کفاممي د زیاتره وزارتونو ویب سایټونه ډاون شو چې هغه بیل نو اټیک دی. هغه وخت کې ډیډوس یا ډوس اټیک په نامه ونو مول شو چې ڈنیل آف سروس، یعنی قابلیت د کار یا غسل شو دا ویب سایټونه هغه دومره خطرناک نوی فقط هغه سرویسز بندیږي خود دا نواټک چې ډیر زیات سینسیټیو ملي انفارمیشنز یا معلومات خلکو مخ ته راوصل دا ډیر خطری حمله وی او زه فکر نه کوم چې د افغانستان په تاریخ کې داسې حمله تر اوسه شوې وي عموما د دې اکیکونو ټایپ داسې وی چې هکران آر آی ټی ریموټ اکسس ٹروجن دا د اینڈ پوائنٹس یا کمپیوټرونو ته ډیپلوای کوي رسوي چې هغه د وزارتونو او مهمو ادارو خلکو کمپیوټرونه وسیږي هغه ته د رسولو نه انسټالولو نه بعد بیا په دې نو کوډونو کې یا سافټویرونو کې یا پیس آف کوډس کې دا ابیلیټی وی چې ځان خپور کې په هغه نیټورک کې مثال د یو وزارت نیټورک ته د یو ایمیل لاره یا د یو اس بی لاره دا وایرس ورسول شو هغه بیا پاغه کې خبريږي پاغه نیټورک کې د وزارت مربوط نو یو غلط فهمي چې موجوده ده تر اوسه پورې چې د طالبانو یا د امارت ویب سایټونه هک شوی دي یا سیستمونه هک شوی دا غسه نه ده بلکې دا ډیر یو ماس اٹیک ډیر لوی اٹیک وو چې په لوی وخت وګد وخت کې د مختلفو مهمو اداراتو کمپیوټرونو ته دغه وایرس یا ټروجن ډیپلوی شوی چې مختلف لارې لري کېدلې شي ایمیل فیشنګ شوی تر سره شوی اوسیږي کېدلې شي د فلشونو له لارې دغه وزارت یو کمپیوټر ته دا وایرس رسیدلی اوسیږي خو د دې رسیدو نه بعد بیا دا وایرس خپل فعالیت شروع کوي او ډیټا آهسته آهسته د هیکرانو کمپیوټر ته لیږي زما په آند دا حمله داسې نه ده شوې چې په یو ورځ کې تر سره شوې نن تر سره شو سبا ټول معلومات لیک شول نه دا اوګد پلان شوې حمله وه او اوګد وخت کې ډیټا دې ترانسفر کوله هکرانو ته چې متاسفانه په شته شرایطو کې د افغانستان هغه ټکنالوژیکي سټراکچر چې دی هغه دومره ضعیف وو چې دغه اوګد وخت کې هیڅوک هم دې ته متوجه نه شول چې دا ډیټا روانه ده زموږ نیټورک نه بار وځي نه کوم نو فایر وال لرو نه کوم مانیټورینګ سیستم لرو نه ای ڈی آر یا ایکس ٹی آر لرو اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن ان ریسپانس منگا التا په ټکنالوژي کې په سکیورټي کې لرو چې هغه باید انسټال وي او دغه کمپیوټرونه د مهمو کسانو باید پی سیف وي د مهمو کسانو کمپیوټرونه باید دغه سي عملو نه وساتي متاسفانه دا یو نه و تدابیر نشته ده او دغه تدابیر
په بخښنه سره اساسي معلومات څه وایي چې دا کار د افغانستان د نه چا کړای کنه له بهر نه امکانات شته
دا په هر حالت کې امکان لري کیدلې شي بهر نه وي کیدلې شي ان نه د افغانستان نه وي ځکه دا کم لوکل اچک نه دی چې کم وایرلس وای فای د هک شوی وسیږي یا لوکل ایریا نیټورک د هک شوی وسی دا کیدلې شي چې بیرون سوکینی او دا لینکونه ورسیدو تا او د کارمندانو د ټکنالوژي نه ناپوهي د کارمندانو ته د مهمو ټریننګونو نشوالی له وجې اویرنس چې موږ ورته وایو هغه موجود نه وي نو بیا دو مختلفو سافټویرونو د خپل کمپیوټرو کې اجازه ورکړي که په یو وزارت کې یو کس دا اجازه ورکړله بیا وایرس کې کچې کوم وی ټایپ د کوډ داسې وي هغه بیا د قوت لري چې په نتورک کې خور شي او دا ډاټا بیا په قراره کاپي کی د دې لپاره موږ مختلف حل لارې لرو چې یو نو امپلیمنت شوی خو زه یو بل غلط فهمي چې اوس موجوده دا غدا ده چې کېدلې شي د دننه اداراتو کارمندانو دا کار کړي او سی یو چاته ډاټا ورکړ شي دا بالکل ټیکنیکلی فیزیبل نه ده او لوجیکلی فیزیبل نه ده دا هیڅ امکان لري چې دومره یو اداراتو ډاټا دې یو اداراتو کې مختلف کسان دي ناس یا هغه ډاټا دې راټول کړي بیا دې یو ګروپ ته ورکړي بیا دې هغه خور کړي نه ډیره غټه ډاټا و 500 GB ټیکس ډاټا بیخي زیاته ډاټا ده دا بلکې دا د ماس فیشنګ لاري یا د ټروجن د ډیپلویمنت لاري وګد وخت ټوله شوې ده او خوره شوې ده چې دا د بیرون نه هم کېدلی شو او نن نه هم کېدلی شي دواړه حالات هم زما پان
بس څه کله چې بیا دغه ډیټا انتقالي کی بل کمپیوټر ته ترانسفر کیږي لکه څنګه چې تاسو ویل دی اوږده پروسه ده داسې څه نښې د یو چا په ټلیفون کې یا د یو چا په کمپیوټر کې ښکاري چې هغه ته وښایي یو نوټیفیکیشن ورکړي چې ستا له کمپیوټر نه ډیټا یو بل څوک ترانسفر کوي داسې څه علامې شته څه نښې شته چې یو څوک پوه شي
بالکل موږ د دې لپاره قوي پلیټفارمونه لرو تیر کال کوم یادیږي کراوډ سټرایک چې په دې کې ډېر مشهور و هغه ایئرپورټونه چې ډاون شول د مایکروسافټ دی او اپډیټ لوږي هغه همدا نو سرویس پرووایډ کوي ان پوینټ چې دی هغه هغه ساری کوم مسله وی هغه ته ریپورت کوي مونیټور کوي. متاسفانه یمنګ وطن فعلاً یمنګ نظام دل وجهي غټي هغه دا باور نه لري د رسمیاتو له وجې چې زمونږ ټکنالوژي مس یوز نشي. نو دې وجه نه موږ دا سولوشنونه خپل کمپیوټرونو کې نه لرو. دویم حل لار دا ده چې اوپن سورس ټکنالوژیانه استفاده شي چې هغه د چا لیسنس ضرورت نه لري، هغه د چا د اخیستو او رسمیاتو ضرورت نه لري. خو اوپن سورس ټکنالوژیانه بیا تخنیکي کسان غواړي، تخنیکي قشر غواړي، تخنیکي انجینران غواړي چې موږ په تیر نظام کې درلودل او د نوي نظام راتګ سره زما پان نوی پنځه نوی فیصد کسان وتلی دي او نور ملاحظه کړي چې ووځي تخنیکی کسان. نو دا یو نوی قرارداد خو چا سره نه شو کولای رسمیت نه لرو. دویم نوی دا ده چې تخنیکی انجینران د اوپن سورس ټکنالوژیانو نه استفاده وکړي. هغه لپاره انجینران په کار دي کوم چې زمونږ افغان انجینران زیاتره له هیواده بهر وتلي.
همدغه ستونزه یوازې په نجونو ورټوله نه کو، نن د فبروري 12 ده، په ساینس کې د نجونو ښځو نړیواله ورځ ده. که په افغانستان کې په ټوله کې ځوانان راواخلي، هغه کسان چې دغه برخه کې انجینران دي، پوهیږي چې آی ټي سره څنګه کار وکړي، دا سیستمونه څنګه وساتي، په ځانګړې توګه کله چې موږ د دولت هغه محرم اسنادو ته راځو چې باید افشا نه شي، په دې برخه کې اوس مهال چې هغه ځوانان په افغانستان کې زده کړې کوي، موږ د کمپیوټر ساینس په نوم باندې او په پوهنځی لرو، ستاسې په ان باندې په دې برخه کې دغه زده کړې دومره په کیفیت دي چې یو څوک ترې فارغېږي وکولای شي دا سیستمونه په سمه توګه باندې وکاروي او اسناد وساتي؟
خې پښتنه دا اشاره وکړه، واقعا انجونې چې دی په ټکنالوژي کې ډېر لوی رول لري. کته چې د ټکنالوژي هغه اساسي پایا وګوره، پروګرامینګ لانګویج، هغه کوډ چې لیکل کیږي، هغه لومړنی لانګویج چې دا هغه د یوې مېرمنې لخوا ډیزاین شوی دی. کله کله دا ټکنالوژي کې بعضی خلک وایي غفم لګی چې دا ډیر سخت دی ځکه چې مېرمنو ډیزاین کړي. خو واقع خبره دا ده چې د ټکنالوژي بیس چې دی هغه اساس د په دې نړۍ کې شته، د پروګرامینګ لانګویج ډیزاین چې دی هغه مېرمنو تر سره ډیر زیات رول لوبولی شي. خو دوه حالت دی، یو په جمهوری نظام کې موږ څومره د میرمنو نه استفاده کولای شو په ټکنالوژي کې، څنګه روانو کاغذ موږ نن ورځې باس نیوي، یو اوسنی حالت. اوسنی حالت خو تاسو ته بیخي معلوم دی چې دولت زده کړو منع دي، او زه دې شاهد ما چې موږ په افغانستان کې ډیر ښه سافټویر انجینران د ټکنالوژي برخه کې خویندې درلودلې، ډیر لایق خویندې وي، هغه ډیر محفوظ سیستمونه ډیولپ کول، ډیزاین کول، او دا الهي ورکړه ده چې فیمیل طبقې ته یا د میرمنو طبقې ته الله پاک ورکړي چې ډیر ډیر حساس وي، ډیر وړو نقطو ته متوجي وي، او دا هغه څه دي چې میرمنو سره دا قابلیت شته ده او کولای شي ډیر امنیت په لحاظ قوي سیستمونه جوړ کړي او همدارنګه قوي سارنه وکړي د سیستمونو. کم چې متاسفانه اوسنی ایجوکیشن سیستم یا دغه اوس چې کمپیوټر ساینس پوهنځي روان دي، نجونې خو پرېده، د هلکانو هم هغه سویه ډېره ښکته شوې ده. زما د معلوماتو په اساس لویه برخه د ننګرهار پوهنتون استادان بیرون وتلي دي، د کمپیوټر ساینس پوهنځي د پولیټکنیک استادان بیرون وتلي دي، همدارنګه د هیواد مشهور دغه راوخلې پوهنتونونه او دغه د کمپیوټر ساینس پوهنځي زیاتره استادان بیرون وتلي دي. دا اوسنی تحول نه بعد د دې ترڅنګ موږ په خوا چې کوم قوي ټکنالوژیکي زده کړو برخه درلودله، یو ښه مثال د نجونو برخه کې یا د فیمیل برخه کې د ریبوټک ګروپو چې هغه خیر اثر درلودلې، چې هغه هم د هیواد اوس بهر وتلې، نور هیوادونو ورته زمينه سازي کړې ده او هغو لپاره فائده دغه کار کوي، نور هیوادونو لپاره انوویشنز کوي. همدغسې دغه طبقې د نشوالي د انجینرو د طبقې په ټکنالوژي او په پوهنځیو کې د کموالي له وجې بالکل زموږ هیواد په عمومي پوسچر د ټکنالوژۍ باندې منفي اغېز درلودلی شي، او اوسنی وضعیت بېخي د نړۍ د یو هیواد په توګه د منلو نه ده. که چېرته یو سالم نظام حاکم وي او موږ د دې نړۍ برخه یو، نو کوم حالت چې اوس د ټکنالوژۍ سره روان دی دا د منلو نه ده.
بس صاحب مخکې لین چې زه د انجینرو ته ورشم، له دوی نه د دوی د علاقې په اړه باندې چې څومره دوی له ساینس سره لري وپوښتم. دغه بریدونه چې د طالبانو په ادارو باندې کیږي، وزارتونو باندې کیږي، تاسو په دې برخه کې پوهیږئ فکر کوي طالبان د افغانستان د نه په وزارتونو کې پخانی کسان کې ترنوه باسي دوی دومره ظرفیت لري چې پراتلونکو کې د دې ساتنه وکړي او که چیرته ساتنه ونه کړي په فکر مو بیرته به پخانی سیستم ته ستانه شو چرچا به په قلم او په کتاب او په کتابچه راټول شي.
ګوره ټکنالوژیکي سیستمونو کې درې پړاو دي، یو ډیولپمنټ دی، یو مینټیننس دی، یو سکیورلی ساتل دي چې هغه سکیورټی وساتلی شي دا انفراستراکچر. که پخوانی کسان لري شي چې اوس ډېر لږ پاتې دي کاغه تاسو لري کې نو بالکل دا قابلیت دو کې نشته دی، ځکه دو خو زیاتره د امارت کسان مدرسو کې لوی شوي دي یا هغه ټریډیشنل ایجوکیشنل سیستم کې لوګو ډېر بلد دي، لوی نه لوی هغه املا او انشا به زی او یا د ریاضي هغه بیسک فارمولې به زی. نو لومړی برخه چې دوه پکې بالکل فیل وي هغه د نوي سیستمونو جوړول وي چاري کې بالکل فیل وي. دویم د مینټیننس
په بخښنه سره دغه سیستمونه چې جوړیږي دا عموما په پانتونونو کې جوړیږي، هدف مو دا چې په پانتونونو کې کوم محصلین چې دي یا کوم کسان چې په دې برخه کې نووري کوي دوی به دا برخه بخښي فلچ کوي.
بالکل پانتونونو کې پانتونونو دا نو کسان ټرین کوي بیا غوړ راځي اداراتو کې مقرریږي کغه خويندې وکورونه دا سیستمونه جوړي نوي ضرورتونه. لکه یو ساده مثال ضرورت وایم، موږ د تثبیت هویت په نامه یو سیستم درلودلو ایسای ملي کې داغي سیستم جوړول جوړون کې ټول انجنيران افغانان ول، داغي ټیم لیډ د کابل پوهنتون استاد او د کمپیوټر ساينس پوهنځي شو فکر کوم له هوا د بیرون وتل دغه ټول پروسه افغان انجنيرانو هغه شاګردان په افغانستان کې وروزل شو، سیستم په افغانستان کې جوړ شو او افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول چې هر ځکه به د چا تذکره ته چې کول د نړۍ هر ګوټ کې معلومات چې د افغان دی کنه دی د دې سیستم جوړول یو برخه ده. دویمه داغي مینټیننس ده چې یعنی کله دا انجنيران دا سیستم جوړ کړي دا غي چلول هغه انجنيران افغان انجنيران نشته دا سیستم اوس داون دي. نو اوسنی خلکو کې دا ظرفیت نشته چې دا سیستمونه چې په خوانه جوړ شي هغه مینټین کې وساتي. یو څو سیستمونه دي لکه تذکره او پاسپورت چې هغه ډېر هغه اساسي برخه د هغه وخت د قرارداد په واسطه جوړ شوی او یو څو وخت به دوام نور مو کولای شي که اوسنی د تیر نظام خلک تیر او باسي هغه لږ شفافیت دي شاید هغه دوام باندې ډیر وګد نشي. او دریمه برخه امنیت دی، د ټولو ډاټا سیستم چې کله جوړ شي کله رن شي بیا دغه امنیت دی. په امنیت کې خو بالکل منګه په دې خلکو کې ظرفیت نه لرو، اوورال افغانستان کې سایبر سکیورټي کې کسان مون کم لرو او بیا د اوسنی نظام نه دا تمه کول دا بلک سخت شي.
مننه تاسو بیرته راګرځم را سره اوسې موږ سره دوه نورې قدرمنې ملمنې سریا خان او شبانه نوري هم دي چې دواړه له زده کړو راګرځول شوي. سریا جانې په پیل کې تاسو ته راځم، عموما هغه څه چې موږ اورېدلې دي په ټوله کې داسې یو معقوله ګرځېدلې ده چې نجونې ډېر له ریاضیاتو سره یا دغه ټکنالوژي سره نه غواړي ځان بلد کړي. کلم چې ته ونه پوښتنه وکړې په ځانګړې توګه چې ماشومان وي غواړي پاینده کې څه شي وایي غواړم ډاکټره شم، ستا په نظر باندې چې تاسو خپل حقوق لوستې دي څونه نجونې علاقه لري له دغې مسلک سره چې دوی مکولای شي په ټکنالوژي کې کار وکړي زده کړې وکړي؟ ستاسو په ملګرو کې داسې څوک چې مثلا دا فیلډ یې خوښ کړی تللی وي کمپیوټر ساینس یې ویلی وي یا کمپیوټر سره علاقه ډېره وي؟
زما خپل همکار وه چې هغه د کمپیوټر ساینس ویلی، هغې ته به ټول همدغه ویلی چې انجینرینګ دی نه شي کولی کمپیوټر ساینس زده کړه کې پرمختګ وکړي او نه شي کولی چې په دې کې نور هم مخته لاړ شي. یعنې په دریم دویم سمستر کې کېدی شي ته خپله پتنګ شي د پوهنځی بیخي سر کې پرېږدي. نو په افغانستان کې دا یوه مفکوره شته چې انجینې یعنې داسې دوی فکر کوي چې انجین نه شي کولی په ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړي، حالان چې ټکنالوژي ډول یعنې انجینې کې الکانې کولی شي په کې د پرمختګ کې په نور نړۍ کې مونږ شاید حال یو چې کچه ته دوه کسان درې کسان انجینران یا کسان په ټکنالوژي کې چې سړی وي په څنګ کې اتمن یو مېرمن هم شته دی خو هغوی داسې نه ده چې په هوا کې زده کړې کړې دي، هغوی باندې کار شوی ده، هغوی ته زمینه برابره شوې ده، هغوی ته دا اپورچونیټي چې موږ ورته وایو دا ورته ورکړل شوې ده که ښځې که هلکانې که نجونې که سړی هر څوک شي. نو که دغه اپورچونیټیز دغه فرصتونه په افغانستان کې هم برابر شي نو نجونې هم کولی شي چې په ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي. ټکنالوژي داسې خو یو علوم نه ده چې په ژوند کې ناممکن شي یا هغه انسان ونه شي کولی پکې پرمختګ وکړي. نو که چېرته موږ طبابت لوستلی شو انجینیرینګ لوستلی شو نو ټول پونځګانو کې ذکر کولای شو نو په ټکنالوژي کې هم موږ ځکه لرو چې پرمختګ وکړو نو د اپورچونټی او د فرصتونو برابرول دغه ضروری ده او دا چې په واقع د خبره واقع د کمپیوټر ساينس کې او اقتصاد کې انجینې به هر ډېر کمی په ټول صنفونو کې زیاتره وخت موږ شاید حال وو افغانستان کے کار لپار ہم زمینہ نے نو زیاتر انجینی بیادی تجربہ نہ خرکی چیز پو دید پیر کی لارش یا دا زکر ہو کی نو نوی بیا تبابت تا مخرکی نور پانزیگانو تزی نو اندی لپارا چیز زیاتر زیاد دل سر چی مونگو یا دید زکر نہ دل سر کی گی
بنده نه څه فکر کوي کتم په ټولنه کې ستونزې دا ده چې نجلۍ ته ویل کېږي چې ته یا په دې برخه کې وړتیا نه لري یا همداسې یو ډول دا خبره پاتې ده چې نجونې نشي کولی یا که کولی شي نه غواړي دغې برخو ته ورشي. اوس خو په افغانستان کې زده کړې بندې دي، یو څه آنلاین امکانات شته، کوم کسان چې انټرنیټ لري، ټلیفون ته لاسرسی لري، کمپیوټر ته لاسرسی لري، ډېره دغه د نوو پرمختګونو ډېره برخه اوس په یوټیوب باندې خلک کولی شي پیدا کړي ورنه زده کړه وکړي. اوس چې افغان نجونې په کور ناستې دي، ستاسې په شمول باندې کوشش مو کله کړی ده چې لاړ شي په آنلاین توګه باندې وګوري چې په نړۍ کې نوي پرمختګونه څه دي، په ځانګړې توګه دغه مصنوعي ځیرکتیا چې راوتې کارونه یې اسانه کړي، کله مو ترې ګټه اخیستې؟
زیاتره وخت فائدہ جانے وغیرہ دا یو موبایل چې موږ په لاس کې دا موږ چې یوز کوو یا د دې استعمال چې په دې باندې موږ کوی چې د سره کوم استعمال کې د سره کوم تل ډاټا واخلو دا خپل یو ټیکنالوژي دا کمپیوټر موږ کمپیوټر ته لاس رسي لري یا د انټرنیټ نه استفاده کوو دا خپل یو ټیکنالوژي دا چې موږ ته استفاده کوو او په کوی چې موږ سره کوم تل ډاټا واخلو نو د کوم یو ورځ نو واقع چې د طالبان غلي دی او د پونتونو دروازې خصوصا چې بنشو نو زما ډیر زیات سرچونه کړې دي په ګوګل کې تللې یم، په یوټیوب کې تللې یم، سرچونه مې کړې دي که آنلاین سکالرشپونه دي که د اروپایي دي که آسیایي هېوادونه دي. ما غوښتلې ده چې دوی ته اپلای وکړم، ډېر زیات لینکونو ته تللې یم، په بالاخره وتوانېدم په دې دونه لټنه لټنه کې په لټنه کې هغه وایي کنه چې څونه یو شی پسې ګرځي هغه لاسته درتمند راځي نو په دې باندې وتوانېدم چې یو سکالرشپ ته مې لاره پیدا کړه په آنلاین طریقې باندې په انډیا کې ده او پکې کامیاب هم شوم. اوس مې درسونه شروع دي او کولای شم پکې آنلاین زده کړې وکړم. دا هم یو ټیکنالوژي ده چې ما ورته لاسرسی درلوده، ترې نه مې ګټه واخیستله. نو اوس نجونې چې په کور دي، د انټرنیټ چې د دوی په لاس کې دغه موبایل ده او پکې انټرنیټ شته، د دغې فرصت څخه استفاده کولی شي. آنلاین کورسونه هم شته دي، آنلاین زده کړې هم شته، کلاسونه هم شته. که چېرته دوی وغواړي دې ته اپلای وکړي، که اپلای په طریقه باندې نه پوهېږي، یو کس نه پوښتنه وکړي یا هم لاړ شي یوټیوب کې سرچ وکړي چې سره کوم ورته اپلای وکړي، نو دا ټول طریقې ورته راځي. زیاتره داسې پیجونه دي چې د هغې اپلای کول ډېر اسان ساده ده په موبایل کې هم کېږي، خو زیاتره بیا داسې پیجونه دي چې هغه په کمپیوټر کې باندې کېږي. نو که چېرته انسان ورته لاسرسی ولري دې شیانو ته، نو په اسانۍ سره کولی شي چې اپلای وکړي او د انټرنیټ او د دې موقع څخه استفاده وکړي.
بنده نه کور ودان سره تاسو بیرته راګرځم. شبانه جان هم راسره شته. شبانه ته ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. شبانه جانې تاسو راته ووایاست دغه د ټلیفون او د کمپیوټر کارول د افغان نجونو لخوا په ځینو کورنیو کې کله کله ډېر ممانعت جوړوي، په ځانګړې توګه کله چې نجلۍ په ټلیفون په لاس کې اخلي ځینې داسې ستونزې ورته راپورته کېږي که هغه ملګري ورته پیغامونه پرېږدي یا بل چا سره خبرې کوي، د خوله لرې پرېږدي چې هغه ورنه زده کړه وکړي. تاسو چې خپل کورنۍ کې یاستې، ټلیفون لري، د ستونزې سره مو څنګه مبارزه کړې ده؟ که یو انجلۍ ټلیفون ولري یا وغواړي ټیکنالوژي وکاروي، انټرنیټ ته لاسرسی ولري د زده کړې په موخه باندې، دا څه ستونزه نه ده؟ کورنۍ څنګه مو په دې قانع کړې ده؟
سلامونه هغه سوال تاسو او اوریدونکو ته څه ده چې ټول غوړو جوړ وکړي چې د ستونزې ډېره پېښېږي. ځکه د اولاد زموږ په کورنۍ کې مولیدلې دي د کوم ځای په نوم چې ټلیفون وي، د ډېری او عجیب فکر ورته پدې چې دا ټلیفون دی نو دا په لارو وباسي، دا هغه څه کوي چې شي کوي. او ما برعکس یو انسان چې وګوري ځان په لاره باندې پرمختګ وکړي یو لاره ځان ته پیدا کړي هغه کولی شي د لپاره به تر ټولو ښه لاره د ټکنالوژي ده چې کولی شي هغه اوس هغه په ټلیفون دی او کمپیوټر دی چې موږ کولی شو انټرنیټ کولی شو د غوڼه زده کړې وکړو او د یو خپل دوستانو سره د اړیکې ولرو د ټکنالوژي په څیر کې ډېر ارزښت لري خو زه څه وایم تاسو نه زموږ په ځنه کې نه لکه چې که هم څه نړۍ کې پرمختګ کړی دی خو تاسو نه زموږ خلک زموږ اوس هم د پخوا په څیر دی دوی فکر کوي چې د یوې جنۍ سره په لاس کې ټلیفون وي دا به ډېره خرابه جنۍ وي نو به هیڅ څه سیستم نشته یو چې ټلیفون ولري چې درس پکې وایي او د ځینو ستونزو سره انسان سره مرسته کوي هغه هلته اوس مخنیوی لري نو سره څه موږ کولی شو دغونه پوښتنې خپل خبرې ورته وکړو نو ټکنالوژي ډېر ښه شی دی او انشاءالله زموږ د خلکو فکرونه هم توغیر
مننه شبانه جانې تاسې زه تاسې ته بېرته راګرځم خو د لږ موقعیت مو بدل کړئ ځکه ستاسې غږم که ګوشي مو ایښي وه هغه لرې کوي همداسې ټلیفون غوږ ته ونیسئ چې غږ مو لږ سم راشي باسط صاحب که تاسې راته ووایاست مخکې لدنې چې تاسې پروګرام ته راشئ تاسې یو لینک ما ته استولی و په هغې کې هغه د طالبانو د دفاع وزارت مو پاڼه مو رسمي پاڼه وه چې هغه هم پکې لیکلی چې دا نشي موندل کېدلی دغه مطالب چې حق شوي دي معلومات چې حق شوي دي د طالب لیکس لخوا او دغه ډول پیجونه چې بیا د دوی رسمي دي هغه نه پیدا کیږي په انټرنیټ باندې د دې توپیرونه څه دي کله چې یو پیج نه ښکاري معلومات دا په دې معنی چې دا هم حق شوي ده او معلومات کیدای شي بل ورځ خپاره شي کنه دا په بل معنی ده
بالکل نن سهار د دلاران چې پنشیر پنامه د زند آباد احمد پنامه دغه سي یو بنر د دفاع وزارت په فکر کوم په سایت باندې راغله او بیا له ګروس سره ویب سایت کنټینټ ډاون شو ډاون معنا ډینیل اف سرویس چې هغه خدمات وړاندې کوي هغه بند شي هغه ویب سایت ته لاسرسی نه کیږي دینو حملو کې مونږه معلومات ته لاسرسی نه شو پیدا کولای بلکې واز یو تاوان رسو مقابل جانب ته دغه تاوان چې دغه کنټینټ اویلیبل نه وي یعنی عوام نشي کولای وی ګوري هغه ادارې معلومات څوک نشي کتلی او د ادارې لپاره دا د حیثیت په لحاظ د سرویس په لحاظ یو نیگیټیو پوینټ وی چې نشي کولای خپل غاګ یا خپل معلومات چاته ورسی یعنی یو څوک اتا خپل ټاپکی یعنی مطلب دا ویب سایټ بند کا بس ایسوګ هم نشي کولای شو وی ګوري کتر او داران دي کوم خلک دي نو په دې نو حملو کې بیا حساس معلومات نه سیستم باندې شروع وایستل دا غیر لپاره خپل د حساس معلوماتو لپاره مونږ خپل حمله لرو لکه خپله مثال دا څوره دی وړاندې چې د مالویر ګین چې دا اکسس تر لاسه کړ ټروجن ډیپلوای کړ د مختلف وزارتونو ته او ځله په دې قضیه مې اوس به ماغه حمله جریان لري ځکه نه به ډیټیک شوی همدارنګ اسکیول سټرکچر کوئری لانګویج انجکشن په نامه یو اټیک لرو چې هغه معلومات بیا راوباسي اکسس هم معلومات باسي اسکیول هم معلومات وباخي اکسس کې مونږه مس انفارمیشن ډیسپلی کولای شو مقابل جانب په ویب سایټ کې او اسکیول انجکشن کې بیا هم معلومات راوستلی شو نو سارانه حمله چې د دفاع وزارت د امارت د دفاع وزارت په پیج یا په پاڼه باندې وو هغه داسې کوم حمله نه و چې هغه په نتیجه کې د حساس معلومات راوست
بیا دغه حمله که پای ته ورسیږي څنګه مخه نیولای شي د دې حملې یو او کوم معلومات چې لاکه پخوا په دې پاڼه کې و هغه بیرته راښکاره کیږي کنه هغه ورسره له منځه ځي د ډول حملې سره
او هغه به تا راخکاره کېدلې شي دا غیر لپاره تخنیکی سولوشن یا حل شي موږ هغه ته لوډ بلانسینګ وایو مطلب د ډاس اٹیکونو کې څه شل کیږي اتا پانه باندې په زرهاو ملون هاو وختنې راځي اتا هغه سرور چې موږ په ټیکنالوژي کې لحاظ به تشریح کوم سرور هغه ته جواب ویلو قابل نه وي ډیټا دې موجود وي هر څه په خپل ځای وي خو جواب نشي ویل نو ورته وای چې تاسو نه هغه سرور دا جواب ورکړي چې زه نشم کولای تاسو ته جواب درکمه ځکه زیات ډیر زیات ریکوستونه راشي ډیر زیات غوښتنی راځي او دروازه غوښتنی وي د سینې چې ډیر انسانان ورته ناشتي نو دې لوجه نه اته معلومات داون کیږي سرور د جواب نه وای بغیر لدې چې پکې ګوتی وهل شي بیا دوباره چې فعال کوي هغه لپاره مختلف حل لري بل سرور ته وړي فعال کوي او یا تاسو لوډ بلانسینګ کوي هغه سرور مقوی کوي او هغه مخکې لوډ بلانسر لګوي به تفاعل شروع کیږي
تاسو د مخکې موضوع یاد کړ چې مس انفورمیشن لپاره کله داسې کیږي چې یو څوک ساسې د پیج مو حقي د غي انرشپ اخلي بیا کولای شي خپل پکې پوسټونه وکړي. د دې د مخنیوي لپاره داسې څه کولای شو دفتن چې دا کار ودرو او کله چې و مدرو د دائم لپاره موږ څنګه د خپل مثلا یو شخصي او کس په فیسبوک کې حق شي بل څه ګور باندې پوسټونه کوي دا کس څنګه د دې مخنیوي لشي او راتلونکي ګوګل محل لپاره څوک لري چې امنیت خوندي وي؟
بالکل دا بل ټاپک د سوشل میډیا کې کچې تمنګ هي کېګو زمنګ صفه کنټرول بل چاته زی نو یو څو موارد دي چې هغه باید په نظر کې ونیسو. هر چیزو تر موږ باید دا مسله ریپورت کو مربوطه ادارې ته که ایکس پاڼه یې که فیسبوک پاڼه یې که ټک ټاک یې کار شو کی دوم ریپورت چې لکم ځای کو باید هماغه موبایل یا کمپیوټر وسی چې موږ مخکې استفاده کړی دی مخکې لدې چې هیک شو موږ چې استعمال کړی آخري 15 ورځو کې چې کوم موبایل یا کمپیوټر موږ استفاده کړی هماغه باید استفاده شي. دریم باید موږ هغه انټرنیټ استفاده کوو چې د هیک نه مخکې موږ استفاده کوو که هغه سیم کارت وو که هغه کم وای فای وا هغه باید استفاده کوو. او څلورم باید موږ آفیشل سپورټ ته ایمیل ولیکو چې زما دا مس یوز کیږي. پنځم که چېرته تاسو داسې وضعیت سره مخ کیږي نو ښه حل لاره ده چې هماغه صفحه باید ریپورټ شي تر څو ډاون شي موقتی. یعنی که تاسو لس ریپورټ شل ریپورټه یو نوه ریپورټ وکړي لکه زما لس ملګری دي ټول یو خبره کوو فیسبوک ته چې دا صفحه هیک شوې ده نو لس کسان شل کسان چې یو رقم ریپورټ وکړي د سینا چې څوک به وایي چې دا وایلیشن کوي څوک وایي نه ټول به په ریپورټ کې یو خبره کوي په یو خوله به شل 15 ریپورټ وکړي نو هغه صفحه موقتی ډاون کېدلی شي. بیا تاسو هغه مس انفورمیشن نه مخنیوی کېدلی شي.
او بیا دولتي ادارې کې توپیر څه وي؟ مثلا دغه د دفاع وزارت پانه چا ده اوس که دوی وغواړي
بالکل دا بیل کنسپټ د امام مخکې د ایکسس په نامه اټک دی یا کاری کې څه کیږي دغه صفه ویب پاڼه چې موږ مخته راځي د دې تر شا څو کوډونه وي په هغه کوډونو کې تغییر راوصل کیږي. فرض مثال لیکلی چې د اسلامي امارت دفاع وزارت زه هغه کوډونو کې ګوتې وهم هغه لیکم چې د افغانستان اسلامي جمهوری دفاع وزارت یا یو بل خبره لیکم دا په هغه صورتونو کېږي چې د پاڼو کې کمې موجود وي ولنربلټیز موږ ورته وي ولنربلټی موجوده وي بیا دا اټک کېدلی شي که هغه موجوده نه وي نشي کېدلی. نو دې لپاره چې دې مخنیوی وکړو بیا باید موږ پروفیشنل ټیمونه ولرو ویب اپلیکیشن فایروال ولرو دغه ډېر کارونه چې هغه باید ترسره کړو د تخنیکی ټیم په توګه نو بیا دا شیدونه موږ سره نشي واقع کېدلی.
بس څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړل دینه ښکار چې ډېر مسلکي کسان چې هغه په آیټي باندې پوه شي په دې برخه کې هغه امنیت باندې چې څنګه آنلاین امنیت موږ ساتلی شو په دې باید پوه شي تر څو وکولی شي دغه ډول معلومات یا صفحې حق کې یا دغه ډول معلومات چې طالب لیک سپاره کړي او خپاره کړي دغه وضعیت ته په کتو باندې اوس کرته وایي د دې امکان شته چې مثلا دا به یو دا کار به یو کس کړی وي او یا یو ګروپ د کسانو به کړی وي داسې مسلکی کسان موږ د افغانستان د نل لرو چې دوی وکولی شي که د طالبانو مخالفان وي دا کار وکړي که نه اتمن دغه څه چې تاسو وایئ دې په کتو باندې خود سیخ کړی چې له افغانستان بهر دا کار ډیزاین شوی دی یا پلان شوی
او کېدلی شي دا یو کس هم د عملی ترسره کړي او ګروپ هم ترسره کړي. یو کس هم کېدلی شي انافو خیار وي داسې کنټینټ ولیکي په اداراتو کې بلد وي چې خپل ټروجن د اداراتو پورې ورسي نو کمپیوټر په دې نه پوهېږي چې ما نه لس کس استفاده کوي که یو کس استفاده کوي بلکې هغه کوډ رن کوي. او کېدلی شي یو ګروپ وي په ګروپ کې یو کس ښه د لیکلو قابلیت لري یو کس د یو اس بی وړلو قابلیت لري بل کس د اټیک د پرسیسټنس ساتلو قابلیت لري نو دا ګروپي شکل هم کېدلی شي. موږ افغانستان کې بالکل هیکران لرو موږ په تیر جمهوري نظام کې ډېر خلک وروزل شول په مختلفو رشتو کې او حتی تر اوسه پورې بیرون هیوادونو ته چې تللي وو هلته پاتې دي. موږ ډېر پروفیشنل کسان لرو متاسفانه څه هیواد ته واپس رانغلل او څه له هیواده ووتل نو کېدلی شي دا د نظام مخالفو کسانو کړي اوسېږي د ادارې مخالفو کسانو او کېدلی شي چا شخصي وغودوي دا کار ترسره کړي خو په کومه سویه چې دا اټیک دی ماته نه ښکاري چې د شخصي وغودي او د یو کسي دغه هیکر کار اوسېږي. دا ګروپي کار دی او ټارګټ شوی کار دی او پوره حوصله ورته شوی دا ځکه عموما موږ انډیویډوال هکران شي هغه که یو میاشت په یو پروژه او په یو ټیک باندې کار وکړي بیا د سبا ورځې خرچه نه لري چې هغه ځان ته عاید ترلاسه کړي نو دې اټیک نه تیریږي خو که چېرته ګروپي وي سازمان یافته وي نو هغو ته خو پیسې هم راځي انکم هم راځي او ډېر په حوصله سره دې اټیک ته ادامه ورکوي او دا داسې نه چې نن یو کې سبا نتیجه ورکړي دا په اوږد وخت کې نتیجه ورکړي نو د دې ډیټا لیکېدل او دې ته حوصله کول او په دې دومره غټ اماؤنټ ټولېدل چې دي دا ماته د ساده یو کس هیکر کار نه ښکاري.
یعنی دغه معلومات چې اوس هک شوي دي بیرته خبر شو د دې بدل کې هکرانو پیسې مه اخیستي؟
ګورې بالکل که څوک یو څلور پنځه کسه لس کسه په دې وګماري چې زه تا ته یو لک ډالر درکوم ته ماته هر نه واټې چکې ماته وکه او ماته مربوطه معلومات لاسه راوړه نو دا هسې هم کېدلی شي موږ په ډارک ویب کې ډېر هیکران موږ کرایه کولی شو موږ ویلی شو ډارک ویب یو بله دنیا ده چې د انټرنیټ د برخې هغه تور ډیلونه پکې ټول کیږي ټول دادو گرفت کیږي موږ کولی شو هغه ته اعلان وکړو چې زه غواړم د افغانستان ډیټا ته لاسرسی وکړم که څوک یې ماته دا کار وکړي نو هغه شل زره ډالر یو لک ډالر پنځوس زره ډالر غواړي او دا پروژه دی اخلي کیدلی شي څوک فکري اوسېږي چې د دې شته ادارې خلاف وي او معاشونه اخلي مشرانې لیډ کی او چینلایز کی او دا کار ترسره کی کنی هسې عادي یو په یوه کم هیکر په دې باندې وخت نه ځای کوي چې هغې ته فائده نه وي نه فاینانشل فائده وي نه فکري فائده وي نو هغه یو په یو خپل وخت دغسې څوک نه ځای کوي.
یعنی دغه پنځوس جی بی ډیټا چې اوس لیک شوی ده ساسپان په دې بدل کې به څونه روپۍ هکرانو اخیستي وي؟
شاوخوا پنځوس جی بی ده او زه لا اوس هم په دې لږ ډېر مطمئن یم چې دا ډیټا به نور هم را روان وي ځکه هغه د طبیعت ته د اټیک په کتلو سره زه دا ویلی شم. زه فعلاً دا خبره مطلق نشم کولای دا ډیر آزاد بازار وی کچې ته په ډارک ویب کې دا ډیل شوی وی دا ډیر آزاد بازار وی چې څوګي په 100 روپے جوړامت کې زه ته یو ساده مثال وایم موږ په 2019 کې د ولسمشرو ټاکنې وی په افغانستان کې او په ډارک ویب کې د پاکستان لخوا دا اعلان تر سره شوی او کچې ته چا د آنلاین رایو منګال ته بایومیټریک رایه درلودلې په 2019 انتخاباتو کې دا پروسه چا ټکنې کړله نو موږ دېرش زره ډالر ورته ورکوو په انعام په توګه. یعنی هیکرانو ته دا اعلان شو بیا که څوک د آفر اکسپټ کې بیا راځي کار کوي په هغه وخت کې دا رپورټ راغی موږ ته د زه انتخاباتو کمیسیون کې ما کار کوو بیا په هغه انکار وکړ نو دا مختلف وي آفر یې ښودل کېږي په ډارک ویب کې. خو دا حمله ماته فکری غونډې حمله په دغه کاری د ادارې خلاف حمله په دغه کاری چې د دې کې زیاتره د 2022 ډاکومنټس یې بیا غینې او ډیټ ډاکومنټس یعنی کافی حوصله شوې ده کافی صبر شوې ده چې دومره ډیټا یو ورې ترانسفر شي د افغانستان انټرنیټ ډیر سلو هم ده د دې انټرنیټ ته ترانسفر یې دلو بیا دو خمنیش کول او خورولې نو ما ته ښکاري چې دا یو فکری اختلاف یا د فکری مبارزې لوجه شوې چې د ادارې سره سوول
اوس تاسو مخکې وویل چې د حملې ته په کتو باندې داسې ښکاري چې کېدای شي د دې هغه بله مرحله هم را روانه وي او کېدای شي د حمله لاندې وي درېدلې خو یو خبرتیا طالبانو ترلاسه کړه چې داسې په سیستمونو باندې برید شوی معلومات لیک شوي دي اوس دوی کولی شي د حمله ودروي چې راتلونکي کې داسې ونه شي که هغه هم ډېر مسلکي کسانو ته اړتیا لري چې دا ډول حملې ودروي؟
بالکل د دې حملو ودرول ډېر اسانه وي خو تاسو خبره مسلکي کسانو ته اړتیا وي دغه یو نقطه ده چې زه مطمئن نه یم چې څوک دې موجود وي او د دې مخنیوی دی کې ځکه د ډېرو کمپیوټرونو ډیټا د دې ټولو په یو نتورک کې راوړل هغه ټولو سیکر کول دوباره دا غینې ریکوري کول دا د یو مسلکی ټیم کار وی چې هغه فورنسیک وکي منګه د دې کله چې حمله وشي دا غي ډیجیټل فورنسیک کوو چې هغه ډیجیټل انویسټیګیشن تر سره کوي چې دا شروع شویل کم دي نه دا کم نه واده او بیا غي ټریټمنټ کوي یا غي علاج کوي چې دوباره دا شی تکرار نشي. نو زه چې اوس ګورم فعلاً څومره چې معلومات لرم ما په مختلفو وزارتو کې هلته کار کړی متاسفانه اوس په داسې کم تخنیکی ټیم موجود نه وي که څوک اوس دغه فشار له وجې که څوک په لوړ قیمت سره دوه پیدا کړي یا بیرون نه راوړي یا په زوره پیدا کړي نو بیره مثلا
بس څه دغه تخنیکی بحث په یو څونو ریپورتنې سره شته هغه بل تاسو رسو کړم خدا مخکې ما لنجون نه د افغانستان کې د فرهنګ پاړه باندې و پختل چې داس تونځمنه ده چې په افغانستان کې حتی ځینې اوریدونکو موږ ته کله چې څنګه شکایت کوي چې دغه روسي ټکنالوژي چې راغلي پرمختګونه شوي ځوانان ټول ورځې موبایل لاس کې وي خپل وخت پکې ځای کې دغه ډول فکرونه په ځانګړي توګه د افغانانو په اړه باندې په ټولنه کې شته ده او ډېر وخت نجونې نشي کولای په ازادانه توګه باندې موبایل یا کمپیوټر ولري یا که چېرته اجازه هم ورکړي اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي چې نجونې نشي کولای ورته لاسرسی پیدا کړي حتی هلکان یې هم نشي کولای که دغه اقتصادي ستونزې فرهنګي ستونزې سره ګډې کړو او بیرته د نړۍ پرمختګ ته وګورو چې خلک کولای شاته اوس داسې سیستمونو ته چې دولتونو به ساتل هغې ته داخل شي ډیټا راوباسي ځوانانو ته څه وایي په ځانګړې توګه کورنۍ چې په دې برخه کې مسؤولې دي چې څومره اړتیا ده په افغانستان کې دې برخې ته چې ځوانان پکې وروزل شي که هغه نجونې دي که هلکان دي چې دوی وکولی شي دغه خپل اسناد ډیټا چې لري د هغې امنیت حداقل وساتي.
بالکل ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړه. زه ډېر وخت داسې مواردو سره مخ کېږم چې زمونږ تاسې پاندې ډپریشن ته تللي حتی خودکشي ته لاس اچوي چې دوی یو عکس وتلی په سوشل میډیا کې. مخکې ورځو کې یو ورور ما سره تماس وکړ چې ما د خور عکسونه په سوشل میډیا کې وایرل شوي دي او زه غواړم دا ډاون کړم او دا موږ لپاره ډېره غیرتي مسله ده او فلا او فلا. او نو اولنی خبره ما ورسره دا و چې ګوري پامه تاسو خپل خور سره زور جاتی نه کار وانهخلي. دا یو ډیر موږ په یوشتمه پیړۍ کې وسیګو او د ډیټا د کورنۍ اپچنو لیکېدل دا یو عادي خبره ده. لکه ذهني په ذهني توګه ومنو که څو خپل ودونو کې خوښیو کې په نور مراسمو کې کیمره پرېږدي نو بیا دې ته د ذهني تیاری چې زما د دغه کور عکسونه یو ورځ وتلی شي. دې مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې چارې لرو. لومړنۍ مسله چې دغه د تعلیم ده. کله چې موږ نسل وروزو کاغه الکان دي کنجون دي او تعلیمي کړي اوسيږي کلم دغه سه اشتباهات نه کوي ځکه هغه آپشن چې دوه کلیک کوي پاغي باندې کویږي. مثال په ډول زه چې ډیر زیات ورسره مخ کېږم په خپل واتس اپ او سنپ او نورو سوشل میډیا استوريانو کې مېرمنو یا فیمیل طبقې چې ده خپل کورنۍ عکس بغیر دې چې پوښ کلیک کړي یا چولي بیا هغه نه څوک سکرین شاټ اخلي څوک سره کم سره کم سوی استفاده کې. یا د بل مثال درته وایم چې بغیر دې چې موږ خویندې دغه درک کې چې دوه عکسونه څومره حساس دي په ټولنه کې یا کورنۍ وته دې یو الک سره شریک کی یا بل خپل ملګری سره شریک کی فیمیل ملګری سره شریک کی هغه بیا بل چاته ورکی بل چاته ورکی یو وخت کې دینه مسله جوړ شو بیا حتی د بلیک میل ښکار شي. د ټولو حل چې ده دوه نقطې دي. لومړی مرته ویل تعلیم ډیر زیات مهم دی. تریم حوصله او د دې عصر کې اوسېدلو خپل توانونه ذهني تور منل خپل رواج الګ زرا کلچر لګ اپډیټ کول کچیر ته احیانا زما د خور لور یا وکس د پاسپورت لپاره یا بل شل لپاره سلوي یا د بل چا په واده کې سلوي دا وزي په سوشل میډیا کې یا بل ځکه نو دا د غې د مرګ باعث نشي. دا ځان د دومره شرم وار و نه ګرځول شي چې هغه ژوند په تریخ شي. هغه لپاره خپل تخنیکی حلونه لرو مونږه. سټاپ ان سی آی آر په نامه یو اورګنایزیشن دی چې د ټول سوشل میډیا پلی فارمونو سره کار کوي. کومه چې د انجنونو او نو غواړی چې انټرنیټ کې خور شي ته باغال ته ریپورت کوي هغه تا کیس اوپن کوي د پاس له یو څو ورځو مراحل څخه هغه کیس داخلي او هغه چې دا کلم په سوشل میډیا کې خوريږي دوی اتوماتیک ډاون کوي ډیلیټ کوي.
یعنی حل لارې ورته شته دي. سورای جان که تاسو راته وایست دغه وضعیت ته په کتو باندې چې په افغانستان کې یو څه فرهنګي ستونزې د افغان نجونو په وړاندې شته دي او اوس تعلیم هم نشته دا چې دوی وکولی شي تعلیم وکړي او دغه کوم ستونزو ته چې بسد صاحب اشاره وکړه دا ډېرې جدي دي. په ځانګړې توګه د عکسونو په برخه کې که څه هم په ټلیفونونو کې انجونې عکسونه اخلي یا په خطا کې یا په ناپوهۍ کې دوی هغه عکسونه په بیلابیلو په ځانګړې توګه د واتس اپ سټوري یاده کړه چې په دې کې دي. خو کورنۍ بیا یو کار دا کوي چې دې لپاره د دې کار مخه ونیسي بېخي انجونو ته ټلیفون نه ورکوي. ستاسې په ان باندې حل لار څه ده په دې برخه کې کورنیو ته باید نجونې څه ووایي نجونې خپله څه وکړي چې هم دوی وکولی شي ټلیفونونه وکاروي دغه نوي عصر نه خبرې شي او هم هغه څه چې د کورنۍ غوښتنه وي هغه هم یو څه په ځای کړي.
من نه فایده جانه خیست واقعا باسته دیر خیست در شایان دیر خیست موضوعات اشاره اخلایی و داغی نه در دستوری خود خبره در واقعا زمان که طولنه که زیادتر اینجونی پدی کارونو با نیخته دستوری لگه یه هم دوستان سرسونه باسی دیگه دوستان چه دوست یا مشکل جوره زبا دا اوهمه چه دیر حالا را زمان پر نظر داره چون زمان پر طولره که دونه پر مختج نده شوی دونه مونگه مسلکی کسان نلرو دونه خلق آگاهی نلری اما پو هاوی دونه کدوارو کچه نشتا پا افغانستان که نو دوی تا ندی پو کار چه داغه کارو که اول چه دوی بیا پویی چه دی او انجام دیر زیاد نتیجه دیر خراب ده چون فامیلونه دیر غیرتی مساله دا پا افغانستان که داشتان چه دی فامیل اکسونه پو سوشل میڈیا که اپلود شی یا هم ویرل شی نو بیا هم پا انجنو باندی سیزه که یا پا انجنو باندی دوی تغییری که یا پا اوی باندی تیلیفون استعمال آول ده انترنت استعمال آول یا کمپیوتر استعمال آول یا بیرون تا تاگ را تاگ دا پی بنده یا تا دی پده هدو پوری رسیگی چه خدای نخسته دا اوی ده زن و جنا که یا هم دکور دکورانه دخوانه بدون فشار رزی چه اغوی زن و جنا که یا هم پوزور عوادته نو دغا مسائل دی نتیجه دا چکل یو جنه پو سوشل میڈیا که یوا کسی اپلود کیگی ویرل کیگی که اغا او غاری که اونو غاری نو دا مسائل و سرا پیدا کیگی پو افغانستان یعنی مونگ دیتا لسرسه نل رو چه یو من بیتا یو مرجی تا مونگ مراجعه او که اغا اکسونه بیتا دا سوشل میڈیا نا دیلیت کو یا هم مخی اونی ورشی یعنی افغانستان خلق دونه پو خاص پریشن نو کویگی نو زما په نظر دا همدغه حال لار امداده چې د دغې کارونو څخه دوی جلوګیري وکړي چې چېرته مونږ دې شیانو ته لاسرسی یعنې دوی یو سیستم ته لاسرسی نه لرو چې د دې مخه ونیول شي نو مونږ کولی شو چې خپل د دې کارونو یا دغه حرکت چې مونږ غواړو چې په سوشل میډیا کې اکسوار کړو یا هم د لاس یا د خپې یا په ستوري کې ولګو نو د دغې شیانو نه که مونږ جلوګیري وکړو نو کورنۍ بیا دې ته نه رسېږي چې موبایل مونږ نه واخلي یا هم انټرنټ په مونږ باندې بندي زیاتره کورنۍ بدون د دې نه چې نجونې په سوشل میډیا کې فالو سیگه یا هم خپل اکسونه پا سیتیس که ولی ولگی بدون دینم نه غواری چو موبایل پر انجلی استعمال که یا هم سوشل میڈیا که او سیگه یا هم انترنت استعمال که نو اگوی اصلا هم دوی سختگیری که اینو کچی تا بیاده سیگه و مسئله رامین ستشی زیادر کورانه مخپل لیدل پر نمدغه یا مثال که موبایل ده پلاس که ده کیده شی چکسونه ده او زی سوشل میڈیا که ده یا خبر اتمن پیگی خصوصا چې د خار او تل اکسیم ته مونږ زو هغه دې څه فکر کوي چې د موبایل یعنی کنکشن سوشل میډیا سره د چمدا موبایل څخه په لاس یو غوډي وي ان زما اکس په سوشل میډیا کې وځي حالان چې هغه نه پوهیږي چې اکسونه اپلوډ کول غواړي هغه بیا سوشل میډیا سوشل میډیا میډیا ته دي نو په افغاني ټولنه کې دا یو مفکوره شته یعنی عامه پوهاوی د نړۍ کچه باندې نه دی چې ټول وپوهیږي چې څه رقم یو اکس اپلوډ کیږي هغه څه رقم ویډیو کیږي نو زه وایم چې زما خپل شخصي نظر دی چې چې ته موږ خپل جلوګیري وکړو اکسونه وای نه کړو دوستانو سره ډېر اکسونه ونه باسو پوهیږو چې دغه دوست باوري نه ده نو ضرورت نه پیدا کیږي چې موږ هغوی سره اکس وباسو نو په راتلونکي کې به د دغې کارونو موږ جلوګیري کولی شو په اسانۍ سره
مننه شعبانه جانې که ته راته ووایې لکه څنګه چې سرای جانې وویلې ښه ده چې نجونې خپله د دې کار مخه ونیسي دې نه چې کورنۍ راپورته شي او د دوی مخه ډب کړي یا بیخي ونه ټلیفون واخلي ښه ده چې نجونې مخه ونیسي خو ځینې داسې کسان دي چې ډېر شوقیانې دي غواړي سوشل میډیا کې واوسي یو څه نه یو څه خپره کړي دې کسان ته تاسې څه وایاست ځکه چې ټول خلک غواړي په سوشل میډیا کې عکسونه واوسي یا د دوی هغه یو ډول حضور حتمن باید واوسي بل څه بدیل حل لار شته ده مثلا دوی د عکسونو په ځای کولی شي لیکنې وکړي
و دا د تاسو خبره صحیح ده دقیق ده دوی کولی شي د عکسونو په ځای لیکنه وکړي اوس زموږ په ټولنه کې ډېر خلک غواړي مثلا ډېر نجونې څنګه چې معلومه ده د هلکانو په نسبت نجونې ډېرې د عکسونو شوقیانې دي خو دوی کولی شي د عکس په ځای لیکنه پوسټ کړي اوس خو که تاسو وینې په ډېر ځای کې توکې هم پسې جوړې کړي وایي چې که دا خارجي نجونې نه باید موږ افغانه نجونو به پروفایل څه شی ښودلو نو دغه د لامل دی چې موږ کولی شو یعنې هغه عکسونه چې په فیسبوک کې دي خلک کاروي زموږ خپل شخصي نه دي د هغو عکسو سره دوی کولی شي خپلې لیکنې وکاروي هغه څه چې غواړي پوسټ کړي یا خپاره کړي هغه خپاره کړي نو زما په نظر ښه نه ده چې هر څوک د خپل زړه کار وکړو په ځینې وختو کې موږ باید خپلې کورنۍ په نظر کې ونیسو ټولنه په نظر کې ونیسو دین په نظر کې ونیسو یعنې موږ باید پوه شو دغه عکس زموږ دپاره ښه دی زموږ د کورنۍ ورباندې کوم امانت نه لري دین مو نه لري یعنې هر څه ته موږ باید خپله فکر وکړو
مننه باسه صاحب که تاسو راته وایاست دغه مطالب چې اوس د طالبانو طالب لیک خپاره کړی دي د طالبانو حکومت بل داسې کومه حلار لري د معلومات خو خبر شوي خلکو تر لاسه کړي خو لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل لکه سوشل میډیا کې د یو چا عکس خپور شي هغوی بیا ریپورټ کوي او غواړي چې هغه ډاون شي یا ډیلیټ شي اوس طالبان د دې لپاره داسې څه آپشن لري که نه؟
مسله زه غواړم د خویندو سره یادواري کوم چې لطفا که تاسو سمارټ فون یوز کوئ نو دغه بیوټي اپلیکیشن چې دی په دوه اعتبار مه کوئ دغه اضافه اپلیکیشن چې هغه رسمي اپلیکیشن نه وي که فیسبوک ټک ټاک یا رسمي اپلیکیشن استفاده کوئ هغه مو د ډاټا خیال ساتي او که تاسو د ټک ټاک لپاره یو وی پی این د بې نومه وی پی این استفاده کوئ یا د خایس لپاره بیوټي اپلیکیشن یا د اکسونو لاک لپاره بینوم اپلیکیشن یوز کوئ نو دا تاسو ډاټا سره تاسو ډاټا کمپرومایز کولای شي نو دینه خودداري وشي بل دا خور ډیره ښه نقطې ته اشاره وکړله عامه پوهاوی ډیر زیات مهم دی چې دا د نظامونو مسؤلیت وي چې عامه پوهاوی وکړي د خپلې ټولنې په مشکلاتو مطابق قوي عامه پوهاوی وشي
نه بس تاسو خود سره ټکی ته اشاره کوي چې بیوټي م کاروي دا خوند کیږي چې فلټر پکې نه وي
رسمی اپلیکیشن استفاده شي اوس ټول لیټسټ ټلیفونونه چې دي هغه خپل فلټر هم لري ایډیټ آپشن هم لري او که اخلم نو اپډ ورژنونه واخلي چې تاسو ډیټا کمپرومایز نه کی او درېمه مسله د نظام مسولیت وی چې د سایبری پیښو لپاره چې هغه څونه وی کاغه اکاونټونه وی هیکینګ وی یو مرجع موجوده وی یو اداره موجوده وی په نړۍ کې د دې لپاره خاص وزارتونه موجود دي سایبر سکیورټي وزارتونه موجود وي متاسفانه په افغانستان کې د مخابرات وزارت تر چتر لاندې یو ریاست دی چې هغه هم ډیر بیکاره شوی دی او فعلا لا رئیس هم نه لري او مامر او یو دوه درې کارمندان دي چې هغه دی بالکل جوګه نه دي چې د افغانستان په سیر لوی هیواد لوی نفوس خلکو سایبری پیښو ته رسیدګي وکړي دا مې هغه تېرې مسلې پورې نقاط در سره غوښتل کوم تاسو خبره بالکل طالبان اوس بل لار نه لري د دې معلومات مخنیوي لپاره زما په آن په تخنیکی چارچوب کې من یو حل موسنه لرو چې دا ډیټا د بیرته دوباره ټیک ډاون دي شي یا د مزه دي لاړ شي نه ځکه دا په ټلیګرام ګروپونو کې خریدل شي دا په واتس اپونو کې خریدل شي دا په مختلفو ویب سایټونو کې خریدل شي یو ویب سایټ چې کله دا دغه وته دا لیکس راوته نو طالب لیکس ډاٹ کام او هغه ډومین ډاون شو اوس ډاٹ آیو ته چینج کړ نو دو سره اصله مسله دا ده چې ډاټا موجوده ده کته په ویب سایټ ډاون کې هغه بل اوپن کړي کته په یو سایټ ډاون کې هغه په ټلیګرام ګروپونو کې اچي شته ډاټا چې تلې دا یدي چاره نشته ده د هبه د کارانو سره یو وخت وخت نشرول هم شي خلکو ته رسیدل هم شي راتلون کې لپاره موږ تدابیر نیولای شو چې هغه بیا هم تخنیکی ټیم غواړي کم شي کمه
اوس مهال که طالبان وغواړي د افغانستان نه بهر ځینې کسان را دعوت کړي احتمالا چې دوی به لکه د ګاونډیو هیوادونو ته مراجعه کوي چې په ډېر احتمال به پاکستان وي فکر کوي بیا هلته داسې کسان شته ده چې وکولی شي د دوی سره مرسته وکړي او د دغه ډیټا په ساتلو کې د یو بل بهرني کس ګمارل بیا څومره خطر جوړوي
دغه مسله ده تاسو پښتنه خپل پښتنه کې ځواب شوله دا کار کېدلی شي د بهرنیانو په مرسته وشي خو بېرته په هغو اعتماد نشي کېدلی دا بالکل نېشنل ګټو خلاف کار دی ملي ګټو خلاف کار دی چې ته خپلې حساسې ډیټا ته ګاونډی راوړې ودرایي دا معنا ده چې زه یوه خزانه لرم او زه ګاونډی راوړم ورته ودروم او زه خپله خوبونه کوم نو هغه ګاونډی یو ورځ به راته وګوري دوه ورځې په درېیمه ورځ به خیانت کوي را سره نو پښتنه جواب مو پښتنه کې ده منګه په نور خلکو اعتماد نشو کول
اوس ورته د څه حلار ویني
حلار خو د څه ده چې چتر مهم ده د نظام ساختار مهم ده چې دا جوړ شي چې ټول افغانان په خلاوي په خپل وطن کې وي تعلیمونو دروازې لوي رسميات موجود وي د تعلیم کچه لوړ شي یا په هغه سپیډ دی روانه شي کم از کم چې جمهوریت کې روانو داسې په هغه نظام په سطح حلاره کېدلی شي دا واړه واړه حلاره چې نن ډیټا ښکته کا او پورته کا او د دې مخه ونیسه او ویب سایټ ډاون شو بیرته یې اپ کا دا موقتی حلاره دي دا د ملت په سطح د نظام په سطح د افغانستان په درد نشي دوا کېدلی تر څو چې یو چتر جوړ نشي لکه جمهوریت جوړ شو او ټول خلک بیرته راغلل، استعدادونه راغلل، تعلیم دروازې له شوې د نجونو لپاره د هلکانو لپاره ګروت وشو. تاسې به د دې شاهدانې چې کله مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص شول د تیر طالب دورې نه بعد او څومره کم تعداد به ول ما یادېږي موږ د کمپیوټر ساینس پوهنځي استادان به شول په جلال آباد کې د خراسان په نامه پوهنتون تقریبا ټول پاکستانیان ول. خو 2021 کې یو استاد پاکستانیان نه یوازې د شخصي پوهنتون بلکې غونډ افغانستان کې وتا یو پاکستانی استاد ډېر په سختۍ لیدل شو. وجه دا وه چې مونږ کپاسټي بلډینګ وشو، نسل وروزله شو، پخپل استادان شو. اوله کې مونږ کمپیوټر ساینس موجود استاد نه درلود، په اخره کې مونږ ادارې هم افغان انجینرانو چلولې. په 2021 کې استادان هم افغانان ول او سیستمونه هم افغانانو ساتل. اوس بیرته استادان هم افغانان له هیواده وتلي دي، ادارې هم افغانان پوره نه دي ورته چې وویشلی او امنیت وسی.
لنډ په دو جملو کې راته جواب راکوي که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي، د دې احتمال شته چې د تېر جمهوریت کم معلومات چې پټ ساتل شي او هغه مور سره راخکاره شي د هکران په بریدو کې لنډو کې راته وایي؟
نه، زه دا فکر نه کوم. زه هلته هم دا تحول چې راغی هغه وخت کې ډېره ډیټا ډسټروی شوې وه، تر ډېره د منځه تللې وه او هغه سینسیټیو ډیټا چې